خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د سر راپور مده ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا ترسره کیږي. خبرونه په خبرونو پیلوو له صفی الله ستانکزنی اوري.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د خبرګونونو په دوام د هند دولتي چارواکو د دې پېښې له کبله له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې. رئیس افزاکونو مشرتابه هم د مارشال فهیم د مړینې له کبله د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. د ملي امنیت شورا وایي د هغې هوایي حملې غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتېري وژل افغان حکومت نه وکړې او ټاکل شوي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د یوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ وګوري. اوس هم پوره خبرونه په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا سه شنبې ترسره شي. د دې مراسمو د ترسره کولو عالي کمیسیون وایي د هیواد یوازینی مارشال به په کابل کې خاوره ته وسپارل شي. د یاد شوي کمیسیون د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې د مارشال فهیم فاتحه به له جنازې یوه ورځ وروسته په کابل کې واخیستل شي.
مراسم فاتحه در کابل هم یک روز بعد از مراسم تفصیل برگزار میشه.
خغلی خلیلی زیاته کړه چې ټاکل شوی ځینی بهرنی میلمانه هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. مارشال محمد قاسم فهیم د یک شنبه په ورځ د ورپیخې ناروغۍ له کبله د 50 کالو په عمر په کابل کې وفات شو. لبلی خو د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د خبرګونونو په دوام د هند دولتي چارواکو د دې پېښې له کبله له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې. د هند صدر اعظم منموهن سنگ مارشال فهیم د هند ښه دوست بللی او د ده پر مړینې ژوره خواشیني څرګنده کړې. د هند لومړي مرستیال ولسمشر حامد انصاري هم ویلي چې د ښاغلي فهیم مړینې سخت خواشینی کړه. انصاري زیاتوي چې د هند خلک به د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د پیاوړتیا په برخه کې د نوموړي هڅې تل په یاد ولري. د ایساف ځواکونو مشرتابه هم د مارشال فهیم د مړینې له کبله د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. همدارز د سولې عالي شورا د مارشال فهیم مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. له دې مخکې د ولسمشر کرزي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د سیاسي ګوندونو او د کورنیو او بهرنیو مؤسسو د مشرانو په ګډون نورو چارواکو هم د ښاغلي فهیم پر مړینه خواشوني وښوده. او د ملي امنیت شورا وایي د هغې هوایي حملې غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتېري ووژل افغان حکومت نه وکړې. د ملي اردو 15 پوځیان تیره اونۍ د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د نړیوال ائتلاف په هوایي حمله کې وژل شول. ملي امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د راپورونو له اورېدو وروسته وویل افغان پوځیان د ګډو عملیاتو په ترڅ کې او یا د افغان حکومت د هوایي حملې د غوښتنې په نتیجه کې نه دي وژل شوي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي غونډې ته همداراز وویل چې د نړیوال ائتلاف ځواکونو د خپلې سهوې له کبله بخښنه غوښتي او ژمنه یې کړې چې د شهیدو پوځیانو له کورنۍ سره به مالي مرسته کوي. د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو د تېرې چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې ائتلافي ځواکونو د شپې په 3 بجو د څرخ ولسوالۍ په پنډوکا سیمه کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې بمباري وکړه او د ملي اردو 15 سرتېري ووژل او 8 نورې ټپیان کړل. د سیمې ونړۍ خبرونه لنډې د مې وروسته وړاندې کیږي. بیا هم خرغلی په عراق کې د پرونی ځان وژونکي چاودنې د قربانیانو شمیره 240 کسانو ته ورسیده. عراقي چارواکي وایي چې په الهله ښار کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له کبله دې پېښې کې یو نیم سل نور کسان ټپیان هم دي. پولیس وایي برید کوونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د تلاشۍ په یو پوسته کې والوزو. رویټرز خبري اژانس د پولیسو د یو افسر له قوله لیکي چې وایي د دې موټر لږ تر لږه 500 مسافرو اور واخیست او د دې مرکز یو برخه ویجاړه شوه. الهله چې اکثریت وګړي شیعهګان دي د بغداد د جنوب په 95 کیلومتره کې پروت ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې په عراق کې د تشدد په پیښو کې څه باندې 8800 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د یوکراین له موقت ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ وګوري. دا کتنه د یوکراین د کریمیا د سیمې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ په شخړه کې له یوکراین څخه د امریکا د ملاتړ څرګندونه کوي. سپینه مڼۍ وایي چې اوباما او ارسینی یاسینیوک به په کریمیا کې د روسیې د پوځي مداخلې ستونزې د یوې سوله ییزې حل لارې چارې د موندلو په اړه خبرې وکړي. سپینه مانی همدارز وایي چې دواړه مشران به له یوکراین څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په اړه هم بحث وکړي. د یوکراین موقت ولسمشر ارسینی یاسینیوک پرون په پلازمینه کیف کې مظاهره چانو ته په وینا کې وویل یوکراین به خپله یو سانتي متره خاوره هم روسیې ته ورنه کړي. دا وایي دا زموږ ټاټوبی دی، زموږ پلرونو او نیکونو د دې خاورې لپاره خپلې وینې توی کړي. موږ د یوکرین د خاورې یو سانتي متر هم چاته نه ورکو. روسان او د روسیې ولسمشر دې په دې پوه وي. په همدې حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني او برېټانیا د صدر زمانو انګلا میرکل او دیوید کامیرون سره په ټلیفوني خبرو کې د کریمیا د بیلتون غوښتونکي جمهوریت د سیمه ییزو چارواکو پریکړه مشروع بللې او دفاع یې ترې کړې. د چارواکو چې د روسیې پلوي چارواکي دي پریکړه کړې چې د مارچ په 14مه نیټه به له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه کوي. د اسرائیلو پوځوی په هغه کشتۍ کې چې د شوي ادعا له مخې له ایران څخه د غزې ترانګې ته وسلوال پکې لیږدول کېده څلوېښت توغندي موندلي. د اسرائیلي پوځ په وینا دا توغندي تر 130 کیلومتره واټن ویشتلی شي. د اسرائیلو پوځي چارواکي وایي دا کشتۍ چې د پاناما بیرغ پرې زړېده تېره اونۍ د اریتریا او سودان ترمنځ په سره بحیره کې ونیوله او وروسته د اسرائیلو سمندري ځواکونو د اسرائیلو تر ایلات بندر پورې په بدرګه ورسوله. اسرائیلي پوځ همداراز وایي چې دا وسلې په غزه کې افراطي وسلوالو ته استول شوې وي. ایران له دې کشتۍ سره خپل هر راز او رد کړی. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون پر اسلامي جمهوریت تور ولګو چې په سپین سترګۍ سره دروغ وایي. اسرائیلو د دې کشتۍ له قضیې څخه د ایران پر ضد د هغو ادعاو د بنسټ په توګه کار اخلي چې ګنی ایران اوس هم خطرناک دی او د نړۍ قدرتونه باید د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره خبرې اترې بندې کړي. او راپورونه وایي چې په سوریه کې افراطي اسلام پالو 12 برمته شوي راهبې خوشې کړې دي. یاغیانو د عیسوي راهبې درې میاشتې مخکې تښتولې وې. د بشري حقونو د سهار ټولنې چې مرکزي په لندن کې دی وایي چې دا راهبې د حکومت په زندانونو کې د بندي لسګونو ښځو په تبادله کې خوشې شوې دي. د راپورونو له مخې دا برمته شوې مېرمنې د رواني اونۍ په پیل کې د لبنان ارسال نومي ښارګوټي ته راوستل شوې وې او پرون د لبنان او قطر امنیتي چارواکو ته وسپارل شوې چې وروسته سوریې ته ولاړې. دا مسیحي رضاکارانې په 13 ډسمبر میاشت کې لیسوی میاشتې مالولا ښار څخه وتښتول شوې. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د جبهه النصره په نوم ډلې چې القاعده شبکې سره تړلې ده دا راهبې تښتولې وې. دا د سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازي مراسم سبا تر سره کیږي.
د شنبې په ورځ هم کمیشن بیا خوند کوي او د دې برنامې فیزیاتو باندې کار کوي. نو اصل مراسم د سه شنبې په ورځ تر سره شي.
د کرکټ بورډ یو هیات په نږدې راتلونکي کې سریلانکا ته ځي او د دې هیواد سره د همکاریو یو تفاهم لاسلیک کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو لپاره به خوندي فضا ایجاد کړي. نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو. اساسي او بشري حقونه او د ورکو ازنه د لټي پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازي مراسم سبا سه شنبه تر سره سي. د دې مراسمو د تر سره کولو عالی کمیسن وایي د هیواد یوازنی مارشال په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د مارشال فهیم د مړینې خبر پرون په کابل کې خپور شو. افغان حکومت وایي چې مارشال فهیم د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. تفصیل د احمد تکل پر پټ کې.
نن د ولسمشر د لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې په مناسبت د ملي ماتم لومړی ورځ ده. د افغانستان د لومړني مارشال مړی څرنګه چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوی وو د خښولو لپاره د پلرني ټاټوبي پنجشیر ته نه وړل کیږي، بلکې په پام کې ده چې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د مارشال فهیم د جنازې د مراسمو لپاره د عالي کمیسیون د فرهنګي کمیټې مشر مصدق خلیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: مخکې د پنجشیر په اړه ځینې نظریات وو، خو وروستۍ پریکړه دا ده چې دا مراسم په کابل کې ترسره کیږي او د فاتحې مراسم به هم له خښولو یوه ورځ وروسته ترسره شي. په کابل کې د خښولو په مراسمو کې به له بېلابېلو هیوادونو بهرني میلمانه او له ولایاتو څخه چارواکي او په مجموع کې میناوال ګډون وکړي. د مارشال فهیم د خښولو د مراسمو عالی کمیسیون د کورنیو چارو د وزیر محمد عمر داوزی په مشرۍ په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې دا مراسم باید په خاص پرتم ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پښتنې ته ځواب وویل چې د مارشال فهیم د خښولو د مراسمو امنیت به څنګه نیول کیږي.
مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي نهادونه لکه ملي اردو او نور مختلف نهادونه ته سپارل شوی. د امنیت د نگانه څخه خاص اندېښنه نشته. ټول امنیتي ځواکونه به د کابل په ولایت کې او نور ولایتو کې ضروري د وزارتو لوړه کچه کې به قرار لري امنیت به ټینګي او د کمیت د نظانه کم خاص تشویش نشته. نو دوشنبه په ورځ هم کمیسون بیا خونډه کوي او د دې برنامه جزئیاتو باندې کار کوي. نو اصل مراسم د سه شنبه په ورځ ترسره شي.
افغان حکومت د مارشال فهیم د مړینې په مناسبت په ټول هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. په دې ترڅ کې به په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وي. همداراز حکومت د جنازې په ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې. اړوند کمیسیون له ټولو رسنیو غوښتي دي چې په دې ورځو کې د ملي ماتم د روحیې د مخالفو سندرو او پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي. د ولس مشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم پرون د 55 کلونو په عمر په کابل کې وفات شو. افغان چارواکي وایي چې د نوموړي د مړینې علت د اوږده ناروغي و. مارشال فهیم په 15 کلونو کې د ولس مشر حامد کرزي لومړی مرستیال و. نوموړي د افغانستان د وروستیو نږدې 4 لسیزو په تحولاتو کې مهم رول لوبولی. مارشال فهیم د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په کلونو کې د جهادي قومندان احمد شاه مسعود لنج د کسانو څخه وو. د مجاهدینو له بریا وروسته د امنیت د وزیر په توګه وټاکل شو او وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیو دای له طالبانو سره د جګړې په لومړی کرخه کې وو. نو موړی د بند کانفرنس له ګډونوالو څخه هم وو. مارشال فهیم له هغه ورځې چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ د مرګ تر ورځې د ولسمشر حامد کرزي له مهمو متحدانو څخه وو.
او سم نوریاس نوری نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره یوازې 2 اونۍ پاتې دي، امریکایي او افغان ځواکونو په یو نوي ماموریت تمرکز کړی دی. دوی غواړي په لرې پرتو سیمو کې چې ناکراری دي خلک دې ته وهڅوي چې رایه ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د جمهوري ریاست دغه انتخابات مهم دي او کولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به په دې هیواد کې قدرت د لومړي ځل لپاره په سوله ییز ډول انتقال شي. خو د ورځپاڼې په وینا کې طالبان د حمل په 14 په انتخاباتو کې د افغانانو د رایې ورکولو مخه ونیسي، د دغو انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي او هیواد به د بحران پر لوري بوزي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په زابل ولایت کې د امریکایي ځواکونو د کندک قومندان ډګروال ایریک لوپیز خپل ځواکونو ته مخکې لدی چې د هلیکپټرو په ذریعه د دې ولایت یوې لرې پرتې سیمې ته واستول شي، ویلي چې دا به د دوی وروستی تر ټولو خطرناک ماموریت وي. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ځواکونو نه میاشتنی مشورتي ماموریت چې مخ په ختمېدو دی، هدف یې د انتخاباتو لپاره د امن په ټینګښت کې د افغان ځواکونو ملاتړ لی. د امریکایي ځواکونو د کنډک د اصولو تګلاره پر دې جملې څرخي که مسله د انتخاباتو وي باید افغانان په دې پروسه کې ناکام نشي. خو د واشنگتن پوسټ له دې لیکنې سره سم په داسې حال کې چې دغه ځواکونه به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د 2 ورځو لپاره د لټون عملیات کوي، د سیمې اکثره اوسیدونکي ډیر له دې بیریږي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د عبدالرؤف په نوم د زابل یو اوسیدونکي د ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان به کلي ته په پسرلي کې بیرته راشي. د عتیق الله په نوم یو بل اوسیدونکی وایي تاسو نشئ کولی چې دا سیمه امن کړئ. کاناډایي تورنټو سن ورځپاڼې بیا له افغانستانه د کاناډایي ځواکونو د وتلو پر موضوع یو مطلب خبر کړی دی. ورځپاڼې د جنرال ډین ملنر له قوله لیکلي چې وایي کله چې کاناډایي ځواکونه راتلونکي اونۍ خپل بار او بسترې تړي او له دې هېواد د وتلو تکل کوي، داسې یو افغانستان تر شا پرېږدي چې د ده په وینا کاملاً بېخي له هغه سره به توپیر ولري چې کله دوی په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د هېواد ته راغلل. دغه جنرال دی ورځپاڼې ته ویلي چې کاناډایي ځواکونه د افغانستان په امن کولو کې مهمه ونډه اخیستې، کوچنیانو ته یې د زده کړې زمینه برابر کړې چې اوس نږدې 8 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. په اوس وخت کې د کاناډا له 100 کم په زیان افغان امنیتي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې جګړه کې روزنه ورکوي. کاناډایي ځواکونو چې ډیری یې په کندهار کې دیره وو په 2001 کال کې د جګړې له لومړۍ کرښې په شا شول چې دغه مسؤلیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی. په کندهار کې د ناامنیو په اوج کې د کاناډایي محارب ځواکونو شمیر له 2000 زیاتو. د ورځپاڼې په وینا له 2001 کال راهیسې کاناډایي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 158 تنو ته رسیږي چې ډیری عسکر د سړک د غاړې بم چاودنو کې وژل شوي دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې چرواکي وایي د دولت د وسلوال مخالفان په سرحد کې د عامو خلکو په منځ کې تګ راتګ کوي. امنیتي چرواکي وایي چې د ډیورند پر کرښې د ځواکونو په پیاوړتیا سره د مخالفانو مخه نیولې، خو دوی اوس د ملکي خلکو په لیکو کې د ناامنۍ لپاره تګ راتګ کوي. چرواکي وایي چې دغه کار د دې سبب شوی چې پر ملکي خلکو تلاشي سخت شي. صادق رښتینی نور حل راکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه مشکل لکه له راهیسې پیدا شوی دی؟
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. په دې وروستیو کې د کندهار امنیت د توقو خلاف ښه شوی او د تېرې چهارشنبې په ورځ د دغه ولایت د میوند ولسوالۍ په تر ټولو ناامنه سیمه باندې تیمور کې افغان محلي پولیس ځای پر ځای شوي. په دغه سیمه کې په 2012 کال کې چې د کندهار په تاریخ کې تر ټولو لوی عملیات وشول، لا هم دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو پاکه نه شول. چارواکي وایي چې اوس هلته سیمه ییز پولیس ځای پر ځای شوي دي او وسلوال مخالفین یو ځل بیا هڅه کوي چې په دغه سیمه کې نفوذ پیدا کړي. خو د امنیت کمانډان چټال ترتیک وایي چې مخالفین د افغان کډوالو او هغه ملکی افغانان په منځ کې دغه سیمې ته تګ راتګ کوي چې د کندهار او کوټ ترمنځ سفر کوي. د کندهار امنیت کمانډان دغه راز وویل چې د کندهار څخه پروزمره ډول کوټ ته هر ورځ 15,000 کسان د چمن او سپین بولدک لارې سفر کوي چې د مخالفین موجودیت دوی دې تار کړي چې په دغه لارې د څونکو او راتلونکو کسانو باندې تلاشي سختې کوي. کمانډان دیمنن د نورو چارواکو په ډول هغه پخوانی خبره ځل بیا وکړه چې وایي په پاکستان، البته په پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان دولت پر ضد ناخبره ځوانان کولو
لپاره. ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي، اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د جمهوریت ریاست یو کاندید اشرف غنی احمد زیوی د بریلیتوب په صورت کې به په خپل حکومت کې شوزو ته تر ټولو زیاته برخه ورکړي. نور حال د فریبا ظاهر پر پورت کې.
که څه هم تر اوسه افغان حکومت د جنسیتي تبعیضونو د لرې کولو په برخه کې هغومره بریالی نه دی چې تمه یې کېده، خو اوس داسې ښکاري چې د راتلونکو ولسمشۍ انتخاباتو ځینې کاندیدان په دې اړه په جدیت بحثونه کوي. د افغانستان د ولسمشۍ یو کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي چې د ده د حکومت په چوکاټ کې به د ښځو حضور سمبولیک نه وي او د ده په خبره په بیلابیلو برخو کې به د ښځو مشارکت ډیر سي. شغل احمدزی د یکشمې په ورځ د سلګونو میرمنو په حضور کې په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبرې وکړې.
هیچ مقام در این مملکت باید وجود نداشته باشه.
په دې هیواد کې باید هیڅ داسې مقام نه وي چې افغان میرمنې ورته ونه رسیږي، او زموږ مسولیت به دا وي چې په چارو کې د افغان میرمنو د برخه اخیستلو زمینه برابره کړو. زه د افغان میرمنو منشور ته ژمن یم او په خپل حکومت کې په هره برخه کې له کلي نیولې تر ولسمشرۍ پورې د ښځو مشارکت ته ژمن یم.
ریاست جمهوری
شغل احمدزی زیاته کړی چې د بریالیتوب په صورت کې به د ښځو ټولنیز خوندیتوب، کاري زمینه او اساسي قانون ته د ښځو رسول د کارونو په سر کوي. اشرف غنی احمدزی د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لمړنۍ کاندید دی چې میرمنې هم له ده سره د یکشنبې د ورځې په کمپاین کې برخه اخیستې وه. د میرمن د لبنان وګړې ده او د تذکرې تر اخیستلو وروسته اوس افغاني طبیعت خپل کړی. د دې نوم وړاندې رویلا و، خو اوس یې نوم بیبی ګل غنی ده. د اشرف غنی احمدزی میرمنې په هیواد کې د سولې او امنیت پر ټینګښت ټینګار وکړ او له ښځو یې وغوښتل چې په خپله خوښه د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د خپل هیواد راتلونکی وټاکي.
خورای ما و برادران محترم، برای ما افتخار.
زما خویندو او ورونو، زما لپاره د ویاړ ځای ده چې اته دېرش کاله د مخه دلته د یوې نوې ناوې په توګه راغلم. دا ډېره مهمه ده چې په کورنیو کې آرامي وي. هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې به افغان میرمنې به د خپل هیواد په جوړولو او بیا رغونې کې برخه واخلي.
د دې غونډې ډېرې ګډونوال ښځو د تیرو 12 کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار وکړ او د ولسمشۍ له کاندید څخه وغوښتل چې د ملت په وړاندې پر خپل ژمنو ودرېږي. ځینې افغان میرمنې وایي چې د ولسمشر کاندیدان به خپلو کمپاینونو کې د عدالت تامینولو شعارونه ورکوي، خو کله چې قدرت ته ورسیږي نو خپلې کړې ژمنې هیروي.
د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دریو ناامنو ولسوالیو کې چرنیز عملیات پیل کړي تر څو په هغو سیمو کې امنیت ټینګ سي او د ولایتي شوراګانو کاندیدان وکولی سي چې له امنیتي ګواښونو پرته پکې خپل انتخاباتي کمپاینونه پر مخ بوزي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر پورت کې.
د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ټاکنو بهیر د امنیت د خوندیتوب لپاره یې هڅې پیل کړي او په ځانګړي ډول په دریو سرحدي ولسوالیو خوشامان تروې وړ ممی کې ځانګړي عملیات پیل کړل تر څو د ولایتي شوراګانو نماندان په ډاډه زړه وکولی شي چې په یادو ولسوالیو کې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې پر مخ بوزي. د پکتیکا د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې یاد ولایت کې نه اویا ټاکنیز مرکزونه د امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره یې پوځي عملیات پیل شوي دي. د پکتیکا امنیت قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل آزادی راډیو ته وویل
موږ الحمدلله د انتخاباتو لپاره چې هغه د شپاړسم په عمل کې شروع کېږي جمهوري ریاست انتخاباتي او د ولایتي شوراګانو هغه ولسوالۍ چې زموږ سرحدي ولسوالۍ وه پخوا باندې مثلا هلته تعداد لږ پکې لوړ و اوس لکه څنګه چې نن تاسو شاهدان اوسېږي زموږ قوتونه لاړل هغو محلاتو ته هلته به تصویبي عملیات کوي که د خدای پاک رضا وه نو زموږ هغه ساحه او منطقه به ټول په ټیټ تعداد کې راځي او هلته به زمینه مساعدېږي د ولایتي شورا کاندیدانو داسې خپل کمپاینونه وکړي.
پاسوال نبی جان ملاخیل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د شامان وړممی او تروی په ولسوالۍ کې د راتلونکو ټاکنو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
موږ الحمدلله د ولسوالۍ کې د زمینه مساعد وینو تنها درې ولسوالۍ چې دي هغه سرحدي سیمې ولسوالۍ دي سرحدي مثلا د خوشامان ولسوالۍ ته اوس تاسو په جیران کې استاسې موږ نوې پوستې هلته واچولې دي جمجمې په سیمه کې هغه هلته اوس نورمال دي موږ یو موټر هلته پوسې خوشامان ته ځي تنها دیوازې خوا تروی او وړ ولسوالۍ داسې مخالفین بعضی وخت له وسایطو ضد ماینونو نه استفاده کوي او موږ به انشاءالله تعالی دغه زمینه مساعده کړو چې دغه لاره هم پاکه کړو نو دوی ته به په ولسوالۍ کې هم د کمپاین کولو زمینه او شرایط آماده.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پکتیکا په عمنه ګیان او میټاخان ولسوالیو کې هم یو شمېر نوي سیمه ییز پولیس په دندو ګمارل شوي دي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ پلاوی په نږدې راتلونکي کې سریلانکا ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په برخه کې د همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. تیر اونۍ د ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ دولتي پلاوی د سریلانکا له څو مؤسسو سره د همکاریو ترڅنګ د دې هیواد له کرکټ بورډ سره دوه اړخیزو همکاریو یو تړین په داسې حال کې لاسلیک کړ چې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد هم هلته وو. خود ګډوډي له کبله د کرکټ په برخه کې د وړخیزو همکاریو تفاهم لیک د کار او ټولنیزو چارو وزیر لاسلیک کړ. نور محمد مراد له احمد تکل سره په مرکه کې د ولسمشر لورینه وستایل خو ویل ډیر هیله من نه دی چې هغه څه به ترلاسه کړي چې د دوړو ولسمشرانو په کتنه کې ترلاسه کولای شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر د مرکې په پیل کې د جمهوری ریاست د تشریفاتو ریاست په خپل کار کې په پاتې راتلو تورن کړ.
رښتیا هم جناب رئیس جمهور لطف کړی و افغانستان کرکټ بورډ کې د دې سفر کې ځای ورکړی و ترڅو په دغسې همکاریو کې لاسلیک کې نو بلې په پروګرام کې خو بدبختانه موږ د ځینو مربوطه ارګانو چې ډېر خصوص دي باید نمو واخلو په شفاف ریاست کې د بې کفایتۍ له وجې بدبختانه هغه لاسلیک امضا نه کړو بلکې هغه د یو غیر مربوطه ارګان لخوا ورسره امضا شو. نو زه د دې جزئیاتو نه حتی نه یم خبر چې څه شي باندې موږ لاسلیک وکړو یا په کوم تفاهم سره ورسېدو.
ډاکټر صاحب تاسو خو د معلوماتو لمخې په بنگلاديش کې وي هغه وخت چې ولسمشر حمید کرزی لاړ سریلانکا ته او هلته پر کرکټ سربیره په څو نورو برخو کې د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک کړل، نو تاسو ته چا وویل چې لاړ شي سریلانکا ته؟
موږ ته خو تکلف د خپل تشریفات په ریاست او د ریاست فرهنګي او د خارجي نه خبر راکړل شو باید ځان ته ځان ورسوم. ما مخکې له دې چې د محترم حیات تل تر اوسه د تقریبا 8 ساعته مخکې مې هلته ځان ورسوم او د شپې د سفر ډېر عاجل سفر پلان کړو. هلته مې ځان ورسوم خو بل ډېر بدبختي سره موږ زما راروانې د شپې همداسې په هوټل کې پاتې شوم. زه کوم پروګرام باندې خبر هم نه شوم او حتی د حجدا تفاهمنامې جزئیات له ما سره بدبختي تر اوسه پورې نه شته.
بله، نو ولسمشر خبر وو چې تاسو ځان کولمبو ته له ډېرو تکلیفونو وروسته رسولی؟
جناب رئیس جمهور په دې خبر نه ورکړل شوی په دې خبره. حتی زه فکر کوم هغه پښتنه هم کړې وه چې د کرکټ مسؤول په څنګه نه راغلی او حتی فکر کوم ورته ویل شوي چې هغه نه ده رسېدلی او در حالې کې زه 8 ساعته مخکې رسېدلی وم د دې سفر نه. خو په هر ترتیب بیا هغه خبره چې کله جناب رئیس د دې موضوع نه خبر شو بیا یې دا سفر ګماري حکم ورکړو چې بوماري پلان شي یو څلور کسیز هیئت کرکټ بورډ او چې سریلانکا له غړو سره خبرې وکړي. موږ ترې یو لړۍ مننه کوو چې کرکټ بورډ د ټولو ځوانانو ترمنځ دي، خو دلته یو بې کفایتي هم د دولت اضافه مصرف وکړو، هم هلته دا باعث شي چې یو د یو غیر مربوطه ارګان سره لاسلیک لګا شي، او حتی د موږ سره چې کومې خبرې وي چې هغه باید رئیس جمهور په مخ کې د دې ډي اس د سپورت وزیر ته یا د سپورت ارګانو ته شوي وي، موږ هغه هم محروم پاتې شو. جنرال تکل سره یو شبدي انتداب مخکې لدې چې موږ سفر ته ولاړو، یو دعوت چې موږ سریلانکا حیات چې هغه ته سفیر یو موږ افغانستان کرکټ بورډ را دعوت کړی وو، او دا یو پیشنهاد ستاسو د رئیس جمهور په مخ کې کدا شانو پوره شي. دې داسې لوکات چې موږ بل نوی لوګ وغوښتنه کولی شي، هغه په امکان هم نه لري. یعنی هغه یو بهترین فرصت وبولته چې موږ رئیس جمهور خپل رئیس جمهور پر مخ او د بود رئیس جمهور په مخ دا خبره یاد ورکړی وای، او دا هم دې ته کالي کړی وای. البته هغه فرصت موږ له لاسه اوس ورکو، یعنی که د موږ د بیماري سفر هم کیږي نه شکمن یم چې هغه سي حادثونه یا کوم څه موږ ځانو هغه شاید موږ ترلاسه نه کړو چې هغه د یو ورځنۍ بینالمللي لوبې کولو موږ شاید نورو همکاري ته تلي دومره ډېر ضرورت ونه لرو لکه څنګه چې یو ورځنۍ لوبې ته. خو په هر ترکیب بیا هم د رئیس جمهور له یو نغۍ مننه کوو چې موږ ته دغه زمینه مسایله کړه، خو دې تر څنګ هغه خپله ګیله ورته وایو چې کاشکې دومره بې کفایتي ونه شي. خیر له موږ سره چې اوس وشوه پروا نه لري، موږ سره خو دغسې ډېرې ستونزې سره موږ پخوا نومره لاس ودروان یو له نورو ارګانو سره مرستې، خدای نه خواسته موږ نورو هېوادونو ته خدای نه خواسته غیر مستقي معرفي کېږو.
ډاکټر صاحب، یو ورستای سوال چې اوس خو د کار او ټولنیزو چارو د وزیر او د سریلانکا د کرکټ بورډ د ریاست ترمنځ دا تفاهم لیک لاسلیک شوی، تاسو چې نوی ورځی دوی نه به څه اضافه غواړئ؟ دا نوی تفاهم لیک به څه ډول وي؟ په دې کې به څه بدلون راځي؟
یعنی تکل صاحب اصلا موږ خو کومې پوښتنې یا کوم ضرورتونه چې موږ لرو د خپل ضرورتو پر اساس به یو تفاهمنامه ورسره امضا کړو. او په دې بدبختي سره زه په دې ځړې پر تفاهمنامه باندې بيخي خبر هم اتاش کې اتاش کې د دې تشریفات ریاست سره دغه کاري پلاس کړه. دې نه موږ نه پوښتنه کړې وای، موږ دا ټول د خپلې مختلې په هغه بین ملي ژبه کې ورته برابر کړي، یعنی دې کار به موږ اسانه کړو، او ورته لیکلي به مې چې دغه دغه شي کې موږ ضرورت لرو، او په دې کې د دې کومک له موږ سره موثره واقع کېدلی شي. نو البته زه پیږم ته څه خبر هم نه یم، او شاید چې موږ ته خبر نه یو، زه فکر نه کوم چې هغه راسي شاید دې ته شوې، خو زه فکر کوم یو عمومي تفاهمنامه ده. موږ فکر کوم له دې سره به په خصوصي ډول لکه اوس موږ د بیلګې په توګه بین المللي یو ورځنۍ لوبو ته ضرورت لرو، چې هماغه دې نه موږ ډېرې نورې استفادې کولی شو. زما په نظر موږ زیاتره هدف همدغه بین المللي لوبې یو دې ته ورته یو څو نظرونه بهر انشاءالله تفاهم رسیږي او قرارداد فریم کوو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد وټاکل شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ پلاوی په نږدې راتلونکي کې سریلانکا ته ولاړ سي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په برخه کې د همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړي.
ستاسو لا پیغامونه نه
سمې ولاد غزنی د ولایت او بند ولسوالۍ څخه د تهران ته سفرېده ما زموږ په ولسوالۍ کې پوستي ټول د مرکز پورې مربوطې پنځه اته پوستي پورې مرکز کې پرتې دي. ولسوالۍ مرکز کې زموږ په اړه چې پوستي لري کله ته ولاړې چې تر څو موږ وکول چې خپل را استعمال کړو، یعنی چورې ته او بازګي کلا ته دې کله ته باید پوستي ولېږل شي.
احمد دی غزل دی ولای ته وبند ولسوالۍ کې دوه کار د کندهاري د کلی اغوارم دی موږ ولسوالۍ کوم پرسنل امریتیک د فور فور سوالی کې ګټه کې د پروت ده. اټ د با پوسټي د ولسوالۍ مرکز نه باندې پوسټنه لري د ولفور کې راکو نه اله کوم چې پوسټي به خاطر او باسي تر څو انتخابات ته خلک په خو ته راځي خپل انتخابات خپل رائے ورکي. پوسټي څه ورکی دی په هغه باندې ترچې دی مرکز کې ولسوالۍ باندې یو کیلومتر کې او خو دې ځات نه پوسټنه لري.
د معروف د ولسوالۍ اردو دی لیکه زیات ضرورت لري اردو ملي نست کې باید فعال شي. د وفو سفر دا وسنه ده چې د معروف ولسوالۍ ته د ملي اردو سربازان ولېږي، او په معروف ولسوالۍ کې د ملي اردو پوستي او قرارګاوي ولېږي. دا پیغام نشته چې ډېره زیاته مهرباني دی، د اردو ملي والا ډېر زیات خدمت کوي په ټول ولسوالۍ کې. ډېره آرامه آرامي ده اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې. امنیت څه خو لږ لږ مشکلات نه لرو، د عوام خلکو زیات مشکلات دي. خالص د ملي اردو ضرورت پر تاسو کړم دی اردو معروف ولسوالۍ ته لو ټول چارواکو له خوا څه کولی شي. تاسو ډېره زیاته مهرباني. تلا پیغام نشته. سلام.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام. اوس له صفي الله ستنیکزي نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم سبا سه شنبه تر سره شي. مارشال فهیم پرون د 50 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم د مړینې په اړه د خبرګونونو په دوام د هند دولتي چارواکو د دې پیښې له کبله له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایساف ځواکونو مشرتابه هم د مارشال فهیم د مړینې له کبله د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. د ملي امنیت شورا وایي د هغې هوایي حملې غوښتنه چې په لوګر کې د ملي اردو سرتیري ووژل افغان حکومت نه وکړي. په دې حمله کې د ملي اردو 5 سرتیري ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. د عراق په الهله ښار کې د پرونی زنوژن کې چاودنې د قربانیانو شمیره 24 ته ورسیده. په دې چاودنه کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي هم دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د یوکرین له موقت ولسمشر سره د چهارشمې په ورځ وګوري. او د اسرایلو پاوځوي په هغه کشته کې چې د شوي ادعا له مخې له ایران څخه د غزې تړانګې ته وسله پکې لګول کېده، سلويخت توغندي موندلې دي.
د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې د بشري حقوقو په اړه دغه ځنګړې لړۍ را سره ووري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دا خبرونه کې د ملي قوانینو لمخې د خساره جبران کول یا تاوان ورکول په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمایز دفتر د بشري حقوقو د تخته د سیرنو څنګ مرستيال خغلی عبدالواحد سیرت رسمي ماده سیرت صاحب خبرونه ته خراغلی.
مننه، تشکر، خیر وسیل.
په پایل کې راټولوي چې د افغانستان په قوانینو کې د خساره جبران کولو په اړه سره غلي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، تاسو محترم ادارې ته او ټول هغه درنو محترم اوریدونکو ته خپل نیکی هیلي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو د جواب په حق لزبې دویم چې بلې یو 50مه ماده د افغانستان د اساسي قانون په دې کې واضحه ذکر شوی دی چې څوک اشخاص و افراد دی اداره نه او یا غیر اداره نه چی متضرر کی یوغوی ته دی تاوان او یا جبران دی خساری دی ورکل سی. دا پو قوام دی افغانستان دی اساسی پو قانون یا 50مه ماده که دی دی وضاحت او ذکر شوی دی. باید دا موام چی دی اساسی قانون علاوه پو جزائی قانونو که او مدنی قوانینو که همچنان د تاوان او د جبران د خساره ذکر هم سوی دی. په لنډه توګه به زه تاسو ته دا وایم چې دویمه فقره د شپږې ماده د قانون جزا یو 50مه ماده د قانون اجرایات جزایی او اوله فقره د 239 ماده د جزا همدغسې 296 313 310 311 315 څلور سو یولس او همداسې نورو مادو د قانون جزا کې هر هغه څوک چې مرتکب دی یو جزا کیږي یغوی ته علاوه د تاوان ذکر هم سوی دی چې باید خپل تاوان او چې راړولی دی تاوان او یا جبران خساره وکړي. او دغسې مدني حقوق کې همچنان 13مه 15مه 1550مه او 501 اتیا 216 215 او 218 او نورو مادو کې د مدني په قانونو کې همچنان راغلي څوک چې حقوقي مواردو کې خساره مند سي مکلف دی هغه چا چې د چا ته تاوان اړولی دی د هغه تاوان ورک.
کومې کړنې یا اعمال د تاوان ورکولو لامل کیږي؟
هر هغه عمل چې د 20مې مادې په اساس چې څوک متوسل یا مرتکب په یو جرم یا عمل باندې لاس وهي چې هغه په قانون کې هغه ته جزا پیش بینی سوی هغه جزا تعریف کړی دی. هر څوک چې دغسې عمل وکړي د جزا قانون په رڼا کې محاکم محترم دا کولی سي چې هغه شخص ته د جزا د جرم د جزا ورکولو ترڅنګ خساره هم باید هغه ته ورکړل سي چاته چې ضرر اړولی دی. او په طور د مثال داسې وایي سو چې هغه څوک چې دولتي ځمکې او یا دولتي ځنګلونه او یا دولت ته خساره اړیي د جزا قانون په رڼا کې یوغوی ته جزا هم ورکول کیږي او دولت چې کوم د دې خپل املاکو نه متضرر سوی دی د هغه تاوان او جبران د خسارې به هم ورکوي. لکه د ځمکو غصب، د ځنګلونو قطع کول او د ذخایرو بدون د قانون او مجوز نه پرته دغه خلک چې دا استخراجوي په آزاد او تور بازار کې خرڅوي دا جرم دی. د داسې مرتکبینو د جرم نه علاوه چې هغوی به په جزا باندې محکومیږي د محاکمو له طرفه او په قانون کې صریحا راغلي چې دوی به مکلف دي چې په تاوان باندې چې کل محکومیږي تاوان باید دولت او اشخاصو ته ورکړ سي.
درنو اوریدونکو خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
د خبرونه دوام ته راغلی که یو څوک چا ته ضرر ورسوي د دې ترڅنګ چې متضرر شخص ته باید تاوان ورکړي په قوانینو کې جزا هم ورته ټاکل شوې یا نه.
هر هغه څوک چې چا ته یو ضرر رسوي او یا نقص و تاوان ورسوي بله په قانون کې دې ته ذکر شوی ده چې د جرم نه علاوه هغه ته باید د تاوان او یا جبران خساره هم هغه چا ته چې تاوان اوښتی دی هغه ته ورکړي. په طور د مثال لکه ترافیکي حادثات او دغسې غلاوی چې نن سبا ډېرې مروجې دي، لاینونه غلا کیږي او میترونه مثال په غلا باندې وړل کیږي او یا نور جرمونه کیږي، د جرم نه د خپل جرم او دغه ګناه جزا به دا سړی ویني. د هغه تر څنګ که څوک یې تاواني کړي په قانون کې دا راغلی ده چې محاکم د جزا د ورکولو تر څنګ چا ته چې دغه مجرم تاوان اړولی دی هغه تاوان باید هم ورکړي او جزا هم لري. هغه فیزیکی جزا او نقدی جزا دواړه په قانون کې ذکر دي. البته دلته به یو شي ته اشاره وکړو که چیرته مجرم په غدره کټګوري کې چې هغه د جرم تعریف هغه جنایت جنها او قباحت دی، که چیرته یو انسان په جنایت او یا په جنها باندې مرتکب سوی نو دغه جزا ورته دوه ډوله ده، یا به فیزیکی جزا هغه ته ورکول کیږي او یا به نقدی جزا. خو که تاوان یې ورته اړولی تاوان هم محاکم ورته حکم کوی سي چې تاوان دې مرکي او دغه په د جرم سزا به هغه به فیزیکي چې حبس دی او یا به معادل دغه چې کوم ذکر شوی نقد پیسې چې د محاکم له طرفه هغه هم په هغه باندې محکومېدی سي.
بله ډېره زیاته مننه کوم سیرت صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
مهرباني سه.
قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. دغه خپرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 1289 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او ریتر بلې خپرونې مو علامه شو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسئ. د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو، دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ورټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاند ووایي. په خپل پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي. د دې په څنګ کې د تاسې یو ایمیل هم را رسېدلی دی چې زه به یې د پروګرام په ترڅ کې تاسو ته ولولم. ډېر به منظنډه و راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسیز مونږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل تاسو ته درولولم کوم چې مونږ ته جلال الدین حکیمی را لیکلی. دای په خپل ایمیل کې لیکي چې ازادي رادیو ته سلامونه وایي، چې مونږ هم سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. پس لغه نه وایي چې یو نفر په نامه د اولدار چې د حاجي مراد زوی دی، د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ څخه ده، او د حاجي محمد یار او محمد شاه اکا او د نفس اکا ورور دی. شپږ درس کاله کېږي چې ورک سوی دی. که د ده په هکله څوک معلومات لري نو په دې شمېرې د تلیفونونه وکړي. د تلیفونو شمېره ده 00939922193. بل د تلیفون شمېره ده 00939944323. د تلیفونو شمېره به یو واره بیا ووایم 00939، دا د افغانستان کوډ ده، 99222193. بل شمېره ده 00939، دا د افغانستان کوډ ده، 99432133. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې مونږ ته یو خبر راغلی و چې په ایران کې دی، خو دا خبر ډېر مطمئن نه و. مننه ډېره زیاته جلال الدین حکیمی. ګران وروره د تاسې ایمیل مو ولوست په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00422143015. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شوالي ځانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د آزادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دا تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زما یو ورور دی مساجان میږي چې د لالا کاغذ دی کار چا پیدا کړي په دغه شمېره کې زنګ راته ووي 0 و 0 و 2 و 15 بیا 3 بیا 0 و 2 بیا 15 دونیم لکه افغانۍ انعام ورکوم. روزګان ولایت د شیراسا ولسوالۍ سره
راځي. جان هغه بارګزی د فاریاب ولایت شیرینکاګا ولسوالۍ ضلع بابا د کلي اوسېدونکی مقصد پاکستان کراچی شخصی مهاجر وسیدم. دو کال کیږي خپل هوا ته راغلم. د آزادی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. په کال 1300 کې ما د خپل مرحوم پلار جنازه د پاکستان او افغانستان سره راوړه. کله چې بیرته پاکستان ته تلم، کال 1300 کې د اقراد میاشتې 15 ورځ د فاریاب ولایت څخه یو پښتون ځوان په شمول د دوو ځوانانو شوو چې پښتو ژبه یې ویله او فارسي ژبه یې هم زده وه، د لارۍ ملګري وه. دوی هم پاکستان ته تله. د حغزلان یو لون وسانه داده چې د لاس یو بته ګوته یې لږ قطع شوې وه. د پاکستان کراچی شاسي لږ موده زما همسایه وه. بیا د کراچی په بودي سیمه کښې د محمد نیم نانوای همسایه وه. د دوی سره خپلوان څوک نه وه. موږ ته خپل دوی موږ ته خپل صحیح او دقیق ادرس هم نه ویلی. د محمد سمیت نانوای د سایه چې تللي موږ ته معلومات نه دی شوی چې دوی څه سوه یا چیرې ولاړه. د دوی په اړه موږ تشویش لرو چې د کوم ظالم د ظلم ښکار نه ګرځېدلي. اوس یو نوی خبر رسېدلی دی چې غزوان او ښځې د جوزجان ولایت سید آباد کلي اوسېدونکي په قوم عرب دي. د پاکستان د کراچي ښار څخه د ایران او ایواز ښار ته رسېدلي دي. که چیرې دغه ځوان یا دغه خوندې زما غږ اوري یا بل څوک د دوی خپلوان د دوی په اړه معلومات لري یا غواړي، مهرباني دې وکړي زما سره دې تلیفوني تماس ونیسي. زما د موبایل شمېره ده 0 و 0 و 0
0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
السلام علیکم ز دی خوست ولایت تخه شمس الرحمن خبری کوم زما یو ترزه بی درکه سوای ده چې نوم یې دی طیب الرحمن د درې کاله کېږي چې بی درکه دی زما نم که هر چاته معلومات په دې نمبر ده مونږ ته زنګ ووهئ صفر شپږ اویا څلور اویا پنځه اویا یو سل نه پنځوس نمبر بیا وایم صفر شپږ اویا څلور اویا پنځه اویا یو سل نه
زه عبدالباری د سلاو د تجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي څخه خبرې کوم شبانان اکا زوی دی عبدالباکي نږدې دوه کاله کېږي چې نه ده راکه دی که دی خپله زموږ هغه اوري خبر یو معلومات ولري نو موږ سره دې په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي صفر اویا څلور دېرش پنځه دېرش اووه سوه څلور دېرش بله شمېره ده صفر اویا څلور دېرش پنځه دېرش اووه سوه پنځه دېرش او پنځه زره کلدارې شیرني واخل کېږي وسلام
الو د شمس الله په نامه د ورکسو اجزانو پروګرام ته د شمس الله په نامه باندې یو طالب دی چې د پروش کلایسته نه درکه شوی دی که څوک دغه د ګزز روزګان د ولایت کې زبد الشلی که څوک دغه په حق سره معلومات لري نو په دې شماره د زنګ ووهئ صفر واویا درې پنځه اته شپږ اته پنځه شپږ
خلیل شنا له کونړ ولایت نه کرهاله اوسېدونکی راچی درې نیم کال کېږي چې زموږ یو ګاونډي له کوره بې درکه شوی دی د دې نوم یې عبدالله د پلار نوم فیز دی څوک د دې په اړه معلومات لري او یا څومره حق په خپل اوري نو کولی شي چې خلیل شنا سره په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه اویا دوه دېرش پنځه پنځوس اووه دېرش دیکراتی چیبر دیکراتی و ودیش اینجا پندوس ودیش مننه
نازادی رادیو و طول کارمندان تا خصوصاً در گروپ عزیزانو السلام علیکم یو کس چې خپل نوم نشي دا پنځله شپاره ښکاره کېږي چې خپل د کور څخه راوتلی دی د روزګان د ولایت فجزاب د ولسوالۍ خپل نوم نشي دا وایي چې په کلي کې په طالب باندې مشوره ترلودی فجزاب د ولسوالۍ دی د بازار کونی او وایي چې د پلار نوم یې سلطانمحمد اکا دی نو کدی د تطاقله باندې معلومات واړی یا دې د اواز اوري نو په دغه تلیفون د مشر رابطه ونسی چې د موږ معلومات خلاص ورکو او د دې سره حلوالو پوښتنه وکړو چې پر وکړو د نیوی شپته اتاریا دوویش پر وکړو د نیوی شپته اتاریا دوویش د ګزاب وایته د ګزاب د ولسمه فلم د بازار کونی د پلان نوم یې سلطانمحمد دی د ورو نوم یې سیفالله دی نو کله چې تاسو د کریبان او د تاسو په توګه اواز اوري کله چې شما د مشر تماس لنسی چې دا دی او چې څنګه بار کې ده بیا ما د خپل خبر او شروع کې خلونو نشي د کور څخه وروسته دی تقریبا د 15 شپه اسکان کیږي چې د زاو کې دی او څو خپل سینو مو نه درښول چې پلان یې ته غوړي د تاسو د حساب د ولسوالۍ د بازار کونی د کریری نو که د دې خپلوان دا راواز او چې تاسو چې تاسو سماس وینئ او انور معلومات واخلو سلام
السلام علیکم ابو الوره مې تلیفون درکړی وو د ځان نوم یې میر وو او د خپل زوی نوم یې مو نه خېست زه اجي داوت یم د غزنی ولایت څخه د ما یو زوی چې نوم یې رحمت الله جان ده او مشهور په لالی ده د دیار له سوار له سکال کې چې نادره کده زایش کورک ده تللې ده په کچاته دره کې په دغه شمارو د زنګ وای سپر و و شپا و چلور نه و سپر سپر بل شماره ده سپر و و پنځه پنځه درې پنځه دوا و و بل شماره ده سپر و و درې و و شپاو یاو دوا درې که هر چاته پاته یې خپله د هغه زار وي په دغه شمارو دې له موږ سره تماس ونیسي نور دې د خدای په امان
السلام علیکم زما نوم راز محمد دی د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د یې درې نه غږېږم زما یو اوښی دی په نام د علي احمد چې دا تقریبا یو دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی په اړه معلومات نه لرو که هر چاته دا معلومات وي ما ته زه په دغه شماره زنګ ووایي 0038 1390 السلام زنده باد ازادي راډیو
السلام علیکم لوګر ولایت د فاین وی د سراری کړي وای دا زموږ د ملګری چې اسلام بچا او عثمان دو مستګیږي چې نادر کې سوي دي او کار چا ته د دوستانو ته په اړه معلومات یې ماته لري په دې شمیرې باندې زنګ وی په وایا اتیا یو سړی نو سوا شپږ سړی
السلام علیکم زدا زاده رادیو پرسنل ته سلامونه کوم زه روزګان ولایت د حراوت ولسوالۍ څخه خبر کوم میر ورور دی محمود په نامه چې تا ساده تکلیف لري څلور کاله را په دې خوا نه درک شوی دی چې چیرې چا ته معلومات یا مانه د اسلامي ورورۍ په مد مخه دي نو څه په دغه تلیفون شره زنګ ودی 0 0 8 8 9 0 3 تلیفون شماره یو بیا یو ور بیا 0 0 8 8 9 0 3 د اسلامي ورورۍ له مخې دي موږ ته په دغه تلیفون شماره زنګ ووی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو
بله السلام علیکم زه اسدالله زابل ولایت خبر کوم زما اخه
چې دا سنجان په نامه دی، دا لس کاله کېږي چې ورک دی. که هر مسلمان ورور ته یې په دې اړه معلومات وي، دغه تلیفون نمبر دې ما ته زنګ ووهي، 0 اویا 5 2 5 2 8. د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 اویا 5 2 5 2 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زرد ہلمند دور لایت تم سکل دور سوالی خبر کوم. مر یو دا کافی دی پنا مدم لاز لازلہ خون دی دا جملا دا مرحوم زی دی کچیری دا غزمار شاق دی آوری او یا یو پل سو پتر غلم باتی موسا زنگوی یہ پروسا و رنیوی یہ پروسا و اصل سو ننیوی یا په دا لمبا ترڅ دغه کما چې پر وسه وه درنوي وسه وه اته سوه نه نوي هر څوک چې دا زما غږ اوري دا 3 کاله کېږي چې دا سړی نه ده راکړی موږ ته چې دغه زما اعلان که هر سړی اوري دا خبره چې وچي وسلام احترام د داجان رکي.
السلام علیکم شاګردان. ازمایم د کنړ ولایت مرکز اسلام آباد د دم کلي څخه د ورکو شو ځان خپرونې پیام تخپل پیام بریدمه. دا چې زما ورور اسرائیل د ګل محمد دی د نور محمد مسی ډېره موده وشوه چې د کنړ ولایت څخه نادرکه شوی دی. نو که چېرته چا ته کوم د هغې درک او پته لګېږي یا په خپله زما غږ اوري نو ما ته ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 4 6 4 9.
السلام علیکم. زما مقبوله نامه او زما د دې غلامدي نامه ده. ورک شوی دی د پلار نوم یې عبدالغني دی او دوی کابل ته به مزدورې لتلو راتلو او دا د ترکانتوب کار کولو نجارو خېلې کتار کولو ښه او په دغمستي ده چې اختر کښې لاغدي بیا راغلوسته م لګېږه څنو کوم کوم شیشونه ورپسې دي نو کوسته م ولګېږي بیا اتمه میاشت ده په 18 اګست باندې د کوره وتې دی یہ خبر نہ چلے رہے جلال آباد طرف سے چلے سی دلے رہے بس ہم سے چل سی دے دے نو بلے رہے او بلے دا خبر ہو جاتا نا کہ بس دی رکھ دی 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 او بل رو دی دی سا غم سا غی جوڑے باند لگی دی لے کٹ کے راتا پروک تے دی نا کے میری سلوز دی نا کے میری کہ کار چاہ کا معلومات ہو شد غلی عملی او بس میرا بانی ہو کہ چپا دی رمبر راتا بیٹھے لگو نو کہ 0 3 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
نوم عبدالغنی ده او دوی د پېښور په جانګیرآباد تحکال بالا کې اوسیږي. که څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دې شمېره د تلیفون وکړي 00923329525251. بله شمېره ده 00923349800. په دو شمېرو لطفاً تلیفون وکړئ که د غلام علي په هکله معلومات لرئ. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 00002243461. یو وارې بیا وایم 00002243461. همدار استاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00042221211415. ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، دین نزل پارا دو برکو شوائی زدان و دوستان دو پروگرام وقت هم دوم رو پا دیل چه پا دو پروگرام که ما کم برک شوائی عزیز یا دوست پیدا شوائی بی که نمی خیر بیا هم تا سکوالیشی چه آزادی را دو تا تیلیفون رو کری لیکونه او ایمینون را واسطوی او خپل ورک شوی عزیزان را توی دین نزل پارا ز امان الله امیر زای لطاست را خدای پا منی کم تر بل پروگرام مو پخدای سپارم روغ جور خواخاو بریالی وسی خوب پیاد لاری چه آزادی رادیو ده سهار لونه ده مخام تر و بجو پوری خپرونی لاری
راپورونه مرکه